روسان سیمه اونړې د مهمه خبرونو سره ټکو تل فریبا ظاهر یو.
افغان چارواکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدو وشتو خبر ورکوي. د 203 تن در قلو اردو چارواکي ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوستو برید کړی و او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شا وتنبول سول. په دې نښته کې د چارواکو په خبره څلور نور طالبان ټپیان سوي دي. بلخوا د 203 تن در قلو اردو د رسنیو د څانګې مسؤول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشت ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولې پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونوت پرون د می په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل دا حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سره وه. په ټوله نړۍ کې د کوویډ-19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکو ویروسه پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه سوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه سوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د مې په 15مه وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا ویروس په اړه راپور جوړوه د موټر په ټکر کې مړه سوي او بل په سخت حالت کې زخمي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای پرون د مې 15مه دا خبر سخت خوښینونکی بللی او ویلی دی چې تر دې بل بد خبر نه سو اوریدلی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. رازو د ازادي راډیو د دې سات 19 پروګرام ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي چې د نشي موادو په اړه دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له خاطر پر دې څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 100 کیلوګرامه ډیر نشئی مواد ونیول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړي ګام کې پولیسو د موټر د تلاشي پر مهال 98 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګیاڼۍ ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دوهم ګام کې پولیسو 2.5 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دریم اقدام کې پولیسو 11 کیلوګرامه چرس له خوګیاڼۍ ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشئی موادو د دریو پیښو په تور 15 تنه نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د تاریخ او د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورونی چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرامه تاریخ زرنج ښار ته انتقال کړي او به پر معتادینو باندې خرج کړي. نیول شوی قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوې دي. په فراه ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د نشئی موادو اته قاچاق کوونکي نیول شوې دي. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24مه نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې اته قاچاق کوونکي نیولې دي. خاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولې دي.
یک مزمن مواد مخدر
یو مشکوک شخص سره نیم ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل چې لمنته قاچاق کړي. خو له نیکه مرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشې موادو د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دوه پولیس غوښتل چې د ښیښې په نوم نشې مواد زندان ته یوسي او بیا پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا څلورم ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشې موادو د قاچاق په تور نیول کیږي، او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشې موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشې کوي. په تیرې بیا د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ ډیرې خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیرې دودی. دوی وایي چې په کندز کې دا نشې مواد ښکار خرڅېږي خو پولیس یې مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیت قومندانۍ وایند هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشې مواد ښکار خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشې مواد خرڅېږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم نمی‌سنجیدند و اونا رو به منصه اجرا میگذاشتن تا اینکه جلوگیری میشد از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه این کارو نکرد.
په کندهار ولایت که سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل شوي، خود کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
مزارونه مزارونه ګرد را باندې باندې اورېنو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بره څه شو.
په غزنی ولایت کې د محتاجینو د درملنې د 50 بسترز روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو،
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
هغه د بشیر زوی میم راغی.
ښه شو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
اوس خپرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس خپله واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشې موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. شلاره بداوه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې سوړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سږکال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي، او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بودیجه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پولیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هغه امکانات چې په واکه درلودل وکولای سول چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې 1540000 هکتار مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاک کړي. دا کار له نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې یو مؤثر ګام دی او دا بهیر دوام لري.
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان عملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملي شوي وای، خو نه دي عملي شوي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم مدرید. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشه یي بوټو کښتونو نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
کښت
کړه چا چې سږکال کوکنار کرلی دي نو تاریخ هم ځینې راټول کړي دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړي دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنار اړولو په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. که رښتیا یې دا اراده او پلان درلودی چې د کوکنارو کښتونه واړوي او یا یې کم کړي، نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوې وای. خو اوس دا کار ونه شو.
ښاغلی مجرور وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولی شي د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سو چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه یې راپور اوراوه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوي دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بېوزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري، خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړې. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي، خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دې بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جای خطر باندې کرلې چې دلته په افریقیا نشته، وچکلي ځپلي دا د کرونا مرضې ده او دغې درېږې چې نو دا موږ د جاسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو. کله موږ ته په افریقیا فعاله سي او حکومت زموږ سره کومکونه وکړي نو دا به
دا تاریخ چې موږ کرو دا د مجبورۍ څه کرو، نه دی چې مجبوره نه یو د تاریخ موږ نه کرو. ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پاسال وړه په درې زره کلداري دي، وړه دغه غوړي په شپاړه سوه کلداري دي. دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تاریخ څه غواړو چې موږ تاریخ کرو. و دا موږ غوښتنه دا غوړي راته ارزانه سي، وړه راته ارزانه سي، چای براده راته ارزانه سي. ورنه مزارونه ګرځ را باندې باندې اورې نو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چی شو خورو.
د کوکنارو دغه کښتونه نه یوازې په نام نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واک نه لري، خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړې چې کروندګر نورو حلالو کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست ته متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول سوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محسوسېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې تکانۍ کې چې تر تریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدیل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورنۍ اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی سي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توسیع سوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې مؤسسې دي.
ژړۍ تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تختپل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تاریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل سوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي سوی.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رش پر مزنی سپو سربیره یا په سل اشاریه 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت ته ځو او د محتاجینو د درملنې یو روغتون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول د نشي موادو محتاجین ډیر دي. خو د دې محتاجونو د درملنې لپاره یوازې 50% روغتون د محتاجونو درملنه کوي. دا چې دا روغتون کوم امکانات لري، په څه ډول د محتاجونو درملنه کوي، او د محتاجونو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د معتدین لیج لپاره څو امکانات لرو، هم تداوی امکانات لرو، هم د غذایي مواد امکانات لرو، هم د اوسېدت لپاره یا د بودبواشت لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیمات لپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول معتدینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د 18 سنه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات در خلق تکیگی، یو ای منگو کورانه تدوی لرو یا درمان نلرو، او بل بستریز خدمات لرو. پا کورانه تدوی که منگو ناروغان تا دوا ورکو دیاته یا لس ورز دپرا به بیر تدوی رزی اماغ ده 15 سال ورز پرا چی منگو بستر کو دا پا دوامدار شکل ده پیوه هفته که سالور رزی منگ سر بستر کیگی. بیا ده سالور هفته نورز تا د درې میاشتې لپاره تعقیب کیږي، تر تعقیب لاندې نیول کیږي د استادانو لخوا نه، د تلیفون په واسطه سره یا د خپل رضی یا د پیوازونو په واسطه سره، یعنی تر یو کال پر موږ تعقیب نه. او بل داخلي خدمات، په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 سال ورځې لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 سال ورځې کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغان ته د درد لپاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی لپاره تدوی غونل لرو، او همدارنګه نور زموی ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره، مثلا د یو ټی آی یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زموی ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې دا د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب د درد اراض پرې راځي، دغه پاسه سره موږ د اراض پاسه دغه تدوی کوو. بیا وروسته د بستنوي مرحله ده یا ریهاب چې ورته وایي، دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونې ده، بلې دویمه مرحله ده مناسبه ده. دا د 15 تر 15 پورې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات هم ورسره ورکو، د استادانو لخوا نه، مشاورین لخوا نه ورکول کیږي. او همدارنګه د 15 تر 15 ورځې پورې هم دغه تدوی ورته شي کې ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پورې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل به دای مونږ ته دلته راځي، هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو. یعنی تر یو کال پورې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو، یا د تلیفون په واسطه سره یې دوی خپله دلته راځي، د مونږ سره رابطه نیسي، چې کوم مشکلات ولري بیا دلته استادان لرو، که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره مشکل حل کوو، که د ټولنې سره مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو، که وظیفوي مشکلات ولري مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د په داخل د شفاخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، هم داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمن جامنیزم هم کوي، چې د سپورت نور مثلا جامناستیکو په اصطلاح داسې تپریګام ورته لرو، مثلا پارم دوی کوي شي، چاکای لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې فعالیتونه اجرا کوي.
د دې تر څنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د ومن د نرینه لپاره دی، هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي یا په خپل خواخه دلته راشي، نو موږ کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو. هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي، اصلا دغه شفاخانه چې د کاهلانو لپاره دی، نارینه لپاره، نو موږ چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه معتدین را پیدا شي، موږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مریپ کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې، او دغه مراکز عموما په کابل کې ډیر دي. موږ د دې لپاره
د کورنۍ درملنه هم لرو خو ډېره کمه، خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نارینه علاج کېږي، نو مرکز ته معرفي کوو دغه ناروغان چې هلته، او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانو دپاره یوه بستري شفاخانه هم په غزنی کې جوړه شي، ځکه چې که چېرې زنانه ناروغان را پیدا شي موږ نشي کولی چې ډېر ځایونو ته ولېږو. د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره نو د موږ دغه کوشش ده چې په آینده کې د زنانه دپاره یوه بستري شفاخانه هم جوړه شي. د شپېته ښځو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پورې د موږ د صحاوي ټیم سره دوی مقصد پیدا شوی دی یا کشف شوی دی، او مونږ هم اکثر بعضی خزې مو مرکز ته مروپی کړی دی، او بعضی هغه خزې چې غواړي چې د اور په کلتور پواسه سره چې دوی هلته لاړ نشي بیا په کور کې دوی لپاره تدابیر شروع کړی دی.
ډاکټر صاحب، ځینې متعدین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي، په غزنی کې دغه ډول متعدینو وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د مونږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري. د مونږ تاسو په ټولنه کې د مواد خرڅله ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شفاخانې ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغۍ باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څه وکړي چې هم خپل متعدین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغو خلکو ته ورڅخه انتقال نسي؟
د کورنۍ دپاره دغه توصیه ده چې دوی باید متعدین زموږ شفاخانې ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شفاخانه کې هم د کورونا نه مخنیوی کېدلی شي او هم د احتیاط برښنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د متعد ناروغان چې دوی د کورونا دپاره ډېر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شفاخانې سره دوی اړیکې ونیسي، خپل متعدین راولې دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شفاخانه کې داسې کیسه نخبنۍ رامنځته شوې چې د یاد متعدین په خپل دننه په کورونا اخته شوي، او یا داسې چې له باندې کوم متعدین تازه راغلي یا خو کورونا خو داسې پیش نه دی تایید شوي؟
تر اوسه پورې موږ داسې متعدین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغۍ باندې اخته شوی، خو که چېرته موږ وپوهیږو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغۍ اعراض علائم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مروپی کوو، هلته ریفر کوو چې دا غلطه علاج یالته وشي. اوله د کورونا علاج وشي بیا ورسته دي متدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي دا یو ډیره خطرناک ناروغي ده، دته یو پاندېمیک ناروغي وي، د موږ تاسو پټولونه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چی د فرید مور خپلار د فرید کوزی په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری. یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی، ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته شوی دی. دا چې فرید په څه ډول ناروغي اخته شوی دی اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مریاله لالا دا ته ظالم باد ده، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
ماسنو فرید جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو. خو خیر، زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار مریاله لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نیشه شروع کو. دا د پوډر مې تیار وګڼې دي، ته د استاد د پچکاري بمبه راکړه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم، چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دغه یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي، یوه بمبه هم رانیسه. څه موټر خو نه دی چې وزنې ورته نه رسېږي، یو پنځه افغانۍ غواړي. یوه بمبه دې پوره یو کال بس ده.
یار بریا لیلا لا توز دو پیچکاری پر یو بم بم دمر بخیلی که ها
بخیلی نکم پیچکاری دی ترتا قربان شی زستا ده گت خبره که اوما
ولی زست سوداگریم چی تو زما ده گت خبره که
مطلب می سوداگری ندا
نو مطلب دی چی شده
ما ویل ناروغ کی گی سورا ورا
اوز خوشنو داکترم شوی والا
خاندما زرشتی در توایم زو خواستنم پچلو ناروغی وقتایم تو ولی خپل جوان خراباوی
ولی با بجوان خرابیگی زالیما
گورا تا زرابم بدا دا یو کال کیگی چی زان تا ور باندی پیچ کاری کوم کتی استعمال کی زمان ناروغی تا تا هم درزی
دا بیاد سمانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دوائی چی نیدر کم خلاص
والکا بخیلی والاکا کوما زوان چی خدای مکا ناروغا نشی
فرید لالا دا آسی خوشی چٹی خبری دی زدا یو کال کیگی چی کرا دیو او کرا لبل چانا بامبر آخ لما پوٹر زانتا پچکاری گوم تمیوین چینج بلام نیموالے
زانو چی زمان خبر نمانی دا دی بامبا وخلا
راکا توند بگا چی زیزان تولا گوم یارا چی زن خماری منو
دپو جیت پلاغه و خبره می در تکوله
خوایا سنگ خبره دیرا تکوله
ما ویل اوز خوب پلید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کورتا راسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می داده که علک تا با واده و روکو واده سر بی پام یو پو بلسی خوشحال بسی بیا با دی غم لرل و پودر رو تا مخه نکی سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دغه چرت و حاله و
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چی بشیر راغی لده سر با هم مشوره و کو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زوی استره مسی
خیر بسی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام راز از وی دلتا پا دغه توشک که نه
دغه بالک تا تکیه و که زوی استره بایی
نه مرکه بالک تا تکیه نکم
خواه زوی فرید سنگه و
خو
دکترانو چه ویل؟
دکترانو ویل یو هفته وروسته کور تا بوزه زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خواه هم داوز دی مور یو خبر یاده کرده خوشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ور تا وکو
تاسی خفه کر کرده خو فرید دو واده نده نو
ولی دی واده نده
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا وویا ده چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایتس اخته شوی ده مایناتی رخ کار اکرل
چه شه؟ ایتس؟
هو ایتس
ایتس بیا چه بلا ده
ایتس داسی او بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلری
نو دکترانو نو ویل چه پا دی مریضی سنگ اخته شو
بابا دکترانو ویل چه دا مریضی دی وینی للاری ور غلی ده پودریان اکثر وقت پا گرد دی پچکاری ناول بمبی استعمالوی کم پودری پا ایت سخته و فرید داغ پودری دی پچکاری بمبی استعمال کرده او دای هم پا ایت سخته شوی ده
نو فرید اوز سنگه و
اوز بد نو
خدای میربانه دای ایت بایم خشی واده با ورته وکو میراث کیگی خوبه نه خدای با اولادونه ورکی
و مور که تو ولی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بلدا چه خزه دواده پا اولش پا پا دغه ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغه ناروغی ولری فرید خوب للاسه اوت ده بلد لور جوان ولی بلوی لاسته واکو
نو تاله دکترانو پختن او نکره چه ده ناروغی رشته هیز علاج نلری
بابا پختنه بی اوکره دکترانو ویل چه هیز علاج نلری بس فرید تا دعا که وی دا سی او کنی چه فرید دور زبوک سره نشتا بس لکم مرچ دی
خدای داغ دی نشو بلا زمان دو وطن نو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.